ستړي مشي د مشال ریډیو نه حساتا خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې زه منو شابه پروانه غړي کیم ستاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مخکلي وي په خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي او د رواني غړي په آخري برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه هم واوري خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
ستړي مشي رومه د مشال خبرونو سرټکی تیر ماخام د قرمه قبیلی سیمه پالیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوی او یو ژوبل دی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن کابل تزي هند د ویران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده اوس ته مشال له خبرونو تفصیل د قرمه قبیلی سیمه چارواکی وایي چې تیر ماښام په لیدو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځوانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسیدو نه مخکې هغه وخت وجلي چې د دغې سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه د قرمه قبیلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغې پیښې په اړه مشال لیدو ته وویل
مشخه فرمال په شنارو د لیزینس کې خو مشایخ به مکس نه څو خلک نه څو د نو خدای شو د سره روان و د چکا فلر کې کنه هغه باندې چې کوم سکیورټي یې کارو لی ویل او سمهره او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ په سړي دوه په لګي دوه بلاست نو دوه هم له شو دوه سټیبل نه خلک
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وژل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووژل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والودول او حامد حسین د برید کړو لخوا په ډزو ژوبل شوی او چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه تر دا مهال دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې د پاکستان په خوالي ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې پخلی کړو ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې په خواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان په خواني سفیر شیری رحمان هم وي د ډلبه د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 95 باندې نن زمين انتخابات تر سره کیږي او د وټونو شول عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري په نننې ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک د عوامي نشنل ګوند د بدر خان آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راهیه ګوند ضیاء الحق خیدری ترمنځ په دې چوکې مقابله روانه ده دا چوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کیدو وروسته خالی شوه و د لړکی د کوز دیر د پولیسو سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وویل چې په سخت امنیتي څارنه کې دا ټاکنې تر سره کیږي او په ټولو 15 پولینګ سټیشنونو کې درې ډیر حساس دوه سلویخ حساس او لس غیر حساس ګرځول شوې دي چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې درویش سبا د پولیس کارکونکو ځای پر ځای کړل شوې دي د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه به په کېدونکو بلدیتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست نن جاری کوي سوره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال لیډو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو
یو لا درې خراب ته د سوا دويش نه خاطره جمع شوې دي په دې کې لږ درې دي نو هغه ریډکشن دي او سپایټ نن سبا د کم نه کیږي نو هغه دي 93231 نه خاطره اوس صاحب کار روان دي
خورشید عالم دی ته کړی چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمیر خزینه کاندیدان هم برخه اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه لدې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي تیر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر نیتن غدګاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره د غتړون لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان القوزی وای چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی
افغانستان د پاره دا اهمیت لري چې یو څه د تخلي سیستم هم په نظر کې نه چې هغه تر نیمګړي سره راشي چې او همدارنګه د بیا د مرکزی اسیا سره د حکومت تر وصول کېږي او د دې کې افغانستان دا پلان هم کړی چې افغانان د پاره بقا پیدا شي
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سبا نه 15 میلیونه ډالر خرڅ راځي تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوې مال وړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مال وړونکي بحري بیړۍ چې میرس تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نېټه د ایراني ګزمه کوونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیریدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیریدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلي دي. د ډنمارک د مالبرداری کمپنۍ میرسک ټینګار کړی چې درته تره دغه بیړۍ او د عملی سلی ش کسان دي خوشې کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشې کوي چې کله د یو کال نه روانه مالي معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندې مردی افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. تېره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویبسایټ خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سرخار مینس کې اوربند شوی دی، هره ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ټوبلې راپور ورکول کیږي. او وروستی خبر ده چې د کرملین یو چارواکي وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر انجلا مرکل به د یوکراین په شخړه د مۍ په 10مه په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9مه په سره میدان په یاریټ سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو د اویایم کال په یاد د پوځي بریډ په مراسمو کې ګډون نه کوي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
میچ برابر شو، پلنټۍ ته وتلي وم، بلاباس پلنټۍ شروع کېدي، لیکن کې کسان پیر شروع شول، بیا وروسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا وروسته بلن دمکا وشوه.
نن به د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د کابل دوره کوي. څېړونکي دې سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت د هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې منطقه کې د امن دپاره د سولې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان له اړخه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی او یادې شورا یو مشر امین وقاد په جواب کې وایي:
نو دا اعلان کو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګرځول. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو، خبره پیل کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې ګړۍ په آخري برخه کې به د تاریخ په اړه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا ډیر سیمې د تاریخ په اړه معلومات واورئ.
بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت ژبې لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
به هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا راز مشال ریډیو سره د انټرنیټ په ذریعہ د فیسبوک او ټوئیټر تلارې هم ملګری کېدلی شئ. رازو د دې غړی اولنی ریپورت تل کسان چې مخابرونه کې هم واوریدل. پرون مازیګر د کورم ایجنسی په الیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وجلوي. دغه بریدکونکو غوښتل چې د الیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او د هغه د تماشې لپاره ورغلي خلک په نخښ کړي، خو هدف ته رسیدو نه وړاندې د لیوی ځواک سره په ډزو کې وجل شوي دي. په دغه موخه د ډزو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وجل شوي او یو سرکاري اهلکار جوبل شوی دی. د دې پیښې پلا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه زموږ خبریال تارک اورکزی راکوي.
د کورمې انتظامی چارواکي وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتی سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرسیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او ورته ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم وه چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم وویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نمونه شامل دي. مرسیال پروتیکل ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې ساور کړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الیزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې توري بنګش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نمنه خودلو پشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې که چېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته په رنوتو کامیاب شوي وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی.
پیر وشولو بیا ورسته د مکا وشوه، بیا پیر وشو بیا ورسته بلن د مکا وشوه، خلک بس ټوله ودي ته شو، بل پرشان شولو کسانه ګران چای کرد دیولونه دیه
پولیټیکل چارواکي وای ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي. وسله وال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوست لخکر جنرال راہی شریف د کورمه دغه پیخه په کله کوټه کو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر تر مخه نواز شریف ویلی دی چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصله نشي کمزوري کولای. هغه ویلی دی چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاری وي چې تر سمره پورې دوی ختم شوی نه وي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
نن د زیارت ورځ دا د رواني غړې په اخیری برخه کې درته د تاریخ اخپاڼه خبرونه لرو، خو دا غې نه وړاندې ځینې ریپورټونه ټاکل شوی چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخواني ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخواني صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړکې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوجي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړي دي.
پاکستان نور چارواکي که فوجي او که سیاسي غوي وطن فوکان د کابل دوري کړي دي. د غرنګ افغانستان نه هم نور فوجي او سیاسي چارواکي چې اوبات په دوره باندې راغلي دي. زمو په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشران او د کابل دوره را افغان حکومت هغه الوزلو یو پرخه کاری چې هغه کې ای کوشش کوي چې د منطقه کې د امن لپاره د چلې د راستو لپاره د پاکستان د سیاسي بشران سره ستوین و هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم د پیښې مسلي دي پایې باندې هغې سره خبرې
یاد دی وی چې بده تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تر مازیګر شپږو بجو به دا خبرونه دوام لري او دا غې نه پاس بیا هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس ورزو د خیبر پښتونخوا کوز دیر ته چیرته چې د صوبایي حلقې 95 لپاره ضمني انتخابات کیږي. د یادونې وړ ده چې دا حلقه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سینټ د جوړې سینټ د غړي توپ دپاره خالی کړې وه او لغه ګټلې وه. اوس خالی شوې ده، ضمني انتخابات پکېږي. زمونږ خبریال خالد خان یې په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د کوز دیر دغه ضلع کې د جندور سیمه ده او 95 حلقه دغه کې نن ټاکنې کیږي، بلکې ټاکنې شروع شوې دي. سهار 8 بجو نه دغه ټاکنې شروع شوې دي او د نن 15 بجو پورې به بغیر څه وختې دغه ټاکنې وي. دا به وایم چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هغلته منتخب شو، نو د هغه دغه چوکۍ خالی شو او نن په دغه چوکۍ باندې دغه ټاکنې کیږي. چې زیات ویل کېږي دغه خلک وایي، ځایي خلک وایي چې څلور امیدواران دي، خو اصلي مقابله چې ده نو هغه به د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری چې هغه د دغې ضلعې د جماعت اسلامي ضلع امیر هم دی او دغه شان د عوامي نېشنل پارټي بهادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی، زوړ سړی دی، مشر سړی دی، د هغه مقابله به دا به وایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د ایم ایم اے په ټیکټ سراج الحق پاتې شوی او بیا په 2008 کې بیا د دغې نه د عوامي نېشنل پارټي هدایت الله خان پاتې شوی، هغه بیا صوبایي وزیر هم و. نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې نو بیا سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخته مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه. دا د دې ټول رجسټر اوټونه چې دي لکه اوټران چې دي هغه 1,30,000 دي، په دې کې 350,000 زنانه هم دي، خو دا زیات تر دغه کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریبو سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه پکې ډېرې کمې را کېږي.
د مشال ریډیو خبریال خالد خان را ته په دیر کې د 95 حلقې صوبایي حلقې د زمینی انتخاباتو حال راکو. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نرخې ورکړې دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نرخې د خندا وړ دي او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نرخې ورته بدلې نه کړای شوې نو دوی به په دې انتخاباتو کې برخه وانخلي. دا کومې نښې دي او په اړه امیدواران سوای د زلاند یوسفزي ریپورت کې تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپلې خپلې انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زه محلہ حسین آباد آسن گڑی کی اوسیږم. جی جی مال خو پلاس نشان را کړی دی دا یار. جی ما د ښکاری مونږ د پاکستان کې نور نشان نه نو جوړی دا پلاس او دا ډیبره او دا شین را وست دی. جی نو زما په خیال چې څه نشانات نه دی. جی ولې چې نشانونه خو ډیر دی، پکار دوی له دا و چې څه نشان دی را وستلې وې کنه. جی
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول. چا په خو انتخابي نه خو تر لاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا پکې په ځنې انتخابي نخو خپګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نخو ورته وګې ورکړې شوې ده، مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخه یې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زما نوم خالد خان اکا خیل دی او زه د جنرل سیټ دپاره ولاړ یم. ما ته پکې وګې ملو شوې ده. وګې څه شي دا؟ بالکل غلط نشانات تھی. پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس میں نشانات کو ڈیرو او پکار چیدا رات چنج کڑے ہوئے نو زو بایکاٹ کم دیشے نو.
د پیښور څخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابی نخه ورته نو ورکړی شوی وای چې خې نخه لپاره دواګانې کوي او دا چې کخه نخه ورته ورنکړی شو نو لټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زمانون دی جی شوکت اقبال، زه د یو سی 26 نیم جنرل کونسلر ایت ولاړم. چې دی ګلان پکې راوستې وې، نورې پرندې راوستې وې، موټر سایکل راوستې وې، موټر راوستې وې، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډیبرای شوه. جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په انتخابي نښو کې جانماز، تسبیح، پاکې، ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نښو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پیښور.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاته کیږي؟
یو ناڅه بدرز شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینا لژوند سره نسته.
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خويندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
پدې ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په تیره موده کې چې په خیبر ایجنسۍ کې بدامنی سیوا شوې وه نو یو شمیر خاصدار داسې و چې خپل نوکریو ته نه غیر حاضر شوي وو. پولیټیکل انتظامي لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې مشران وای چې د نوکریو نه لرې کړای شوي خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او دې خاصدارو ته ډېر ضرورت دی. او بله دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګاره ناست دي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال رېډیو ته وایي.
لکه دا پی ایس ای به مونږ څخه خبره کړه، مونږ سودا کړې وه چې کله د قوم نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدور به زه بحال کوم چې قوم یې کوم سپارش وکړي، خو خوصدور په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدورو بھرپور کردار دی. او خوصدور خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص وو. نو بوسا پره بحال شوی ندی مونگ دی فی سیب نا دی گورنر سیب نا دی متعلقه نورو کسانو نا دا فرزور مطالبه کهو دی کوم دی اکو خیل دی طرح پا چی میرا بونی دی اکرشی و دی خپل و دی مطابق تی دی مونگ دی کوم اکو خیل خوصدور زر تر زر بحال کرشی پی شکر ادا کهو چی الحمدلله پی لوکا که امنم بحال دی او کوم انشالله چی سیوم شو و عبادم شو عباد کیگیم
او دا باڑی و بلمشر حاجی پولٹیکل پریدی و ویل چی پا باڑا کی دا جگڑو و پوزدی عملیات و پا وقت دا سه حالات جوڑ شوی و چی دی خاصدار و تب کی دیوتی ور کول دیر مشکل و
که ولتا په بڑا کې داسې حالت راغله و چې د کم خلک دیسمې شوی و نو راغلي چې هغه مجبور و د غوم پلار و رونه و خاندان به بار په هغو خلکو کې و چې هغه کې دشتګردي شروع وه نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار و د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان بیې راوستی و دلته د چا دومره وس نه و چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای نو په دغه وجه باندې د هغو ډیسمیسي شوی دو نو مونږ دا مطالبه دو ته اوس مو مخکې من کړی دو چې مهرباني دې وکړله شي چې کوم خوصدار ډیسمیس شوی دي دا د بیا به حل شي
یا د دې وي چې خواوشا څلور کاله وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باړې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وې او دلته یې د باړې اپرېدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وې چې خپلې نوکرۍ دې پرېږدي او ځینې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټۍ غیر حاضر شوی وو نو ځکه حکومت د نوکریو نه لرې کړل د باړې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامي چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال رېډیو ته وویل چې تېر کال مو ځینې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقي پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باړه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپرېدي قومونو سره جرګې روانې دي خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي د یادونې وړ ده چې په باړه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرمن پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبان روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د عالی شورا یو مشر غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي وزي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. نو دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنګ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو داسې نه و.
یو اعتماد تقریبا یو فضا والده و، ډېر متفاوته د خپلو د دې بل موږ چې د افغانستان نه چې د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړي او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې ستا دا خبرې چې دومره احساس و چې زه وژړولم.
ملالۍ شینواري زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخبرې هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو غونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې دا وخت یې د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی و. پښتونخوا کې د ورځې 10:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې سفرو.
د کورمه کبیری سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لیدو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځان مرګي بریدونکي هدف ته رسېدونه مخکې هغه وخت وجري چې د دغې سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د کورمه کبیری سیمې اسیسټنټ پروډکټر جان خالد قادر تیر ماښام د دغې پیښې په اړه مشال لري ته وویل چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراجلي او د پیواړ حامد حسین وژل شوي او یو سرکاري اهلکار شمالي شوبل دی. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دورتني سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز تیر په حلقه 5 نوم باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار اتو بجو نه پیل شوی چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د صوبای الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 1/3 نیټه په کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست به نن جاري کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر ناتن گدگاری د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. تېر ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مال وړونکي بهري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. تېر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو پاره اندېښنه څرګنده کړې. پوترو پوروشنکو تېر ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور پر زیاتېږي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په مخکې چې د پاکستان کورونې ورسپارنو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورسپارنې خپل ادارې په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپارنې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوی مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په خاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورسپارنه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړی شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورسپانه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورسپارنې خپل اداریا په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورسپارنه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکوونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کیدونکو کاروایانو برخه ده. ورسپارنه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ خورد برد لړۍ ودرول لپاره د ان جی اوز د هلو ځلو جایزه اخستل یوه ښه فیصله ده، خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولی شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په یوه غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په دې هیواد کې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوز په ملک د ننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشاله زیاتی شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډي ښار په پوځي مرکز کې د پوز د لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروایو او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي په لاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پوره کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنګیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف ډنفرډ نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرل د تجربې یادونه کوي. ورځپاڼه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړی به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تګ په هکله انتظامیې ته مشوره ورکوي. په کال 2019 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سرته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2019 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینه ماڼۍ ته په دې حکله فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداری ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبله په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداری معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویل د سعودي عرب د چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو زنډ د راتلو په مسلې خبرې وکړي او داراس دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسیدو لاره به هوار شي چې په جګړه کې ښکیل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او د داروګانو د کمی له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حکله د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسۍ د یو رپورټ مهمه برخې د اجمل اند نه اورو.
په افریقایي هیواد جیبوتي کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او زنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتي هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوښتي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبې پر سعودي عربستان وستایي چې هڅې یې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بیپیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمبارۍ پیل کړې. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو را تیره شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
فرط راه گره بدرنگ زکا دا چی داغا مینه لجون دا سرنست دا
این غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دی ختمی گی دا دا سولی آواز دی آدمی تشدد آواز دی
زمان دا خیان دی امین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو خواه تا بوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور سنگ مر شی
خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو دا
تاریخ پاڼه خبرونه ده
چې ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 326 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې دا عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 35 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی ده اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دا دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دا سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا ناوګي پلار باجول دیر سواد بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغه اثر هم ایون هم څه څه ملو شوي دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو یو بنده یې هغه وسیزلی شو په یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویلی دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغا دا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوه چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو تا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلی شوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حملو کی نو اکی اسینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې تویری شي د مسکر اتمساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباه کړل.
تلاش کې کومه او غورو د زیارت بازار نه کومه جنوب ترته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغې باندې اوس هم هغه د محل څخه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کول نو دی زخمی شي او د اسکینین کسانو د په دې پتون باندې ویشته او په غشي باندې او دی چې کله د مازیګر هوا اووالو د دغې علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کړو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د دری دا دیر دا چی کم میوزیم دی پا دی اڑخ مان دی اغا سی دا لارو بیا سواد تا لارو حال تا کی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا مان دی بیا مون تا نور اثار می لاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی ورا بازارو حال تا کی چی حال تا کی اغا جنگو نکلی دی بیا موجوده چی کم دا طول اثار مون تا داخلی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلی او پا دی لار مان دی تیر شو دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوي دي او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوي دي چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوي دي.
پاتې شوی دی او زم سره ډېر ریچ سایټس دي پای کې خاص نمونه چې زه والم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې انډان ډېری ده چټپټ شو داسې دې نه علاوه نور هم دي په مچو کې دی په اسپنډ کې دي او په موجوده دور کې اوس هم یو سایت چې په ګمبت کې دی ګمبت فورت ورته وایي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په هکله وایي.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تیر مرګ نه برا شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه راکواله بیا تالاش ته راله د تیمرګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شورته مو وایو ای لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کیږي د دره خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ لوټ کړو او دای نمونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1900 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر ښار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي
د مولا اسماعیل لپس د زوی د ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر ښار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی د غلام خان هغه هم هلته اوسېدو د غلام خان زوی د قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و د ده سره د 30,000 لښکرو د ده زامن آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادېږي. د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سه اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایي وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کوم چې په منګوره کې اوسېدو واپس راویستو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چاسی مٹی کور نشو جوڑ، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښودا. لکه هغه دا خیال و چې که پرسته دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې سیز نه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنی سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
خوشالی می دنت پی پجین کو کی برابر کا
نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار بغر دا سرکا گلو ناد فرحت پتا بے کور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مال روڑا گلاڑی باجا وڑ تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری